اسمت ساروان در استودیو سو بشنیم که چی ها دارن در این برنامه.
دیر از یاد منان نایمی سپ قدرمنو عبردون کو در سهار ات بجه شوی. په دې خبرونه کې به واوري چې له پاکستانی چارواکو د امریکا د یو جګپړې پوځي چارواکي غوښتنه ده چې پاکستان دې له اجازه نه ورکوي چې خاورې د ګاونډي هیواد پر ضد وکارول شي. د دې نورو موضوعاتو تفصیل له خبرونو وروسته. د امریکا ولسمشر ترامپ وایي له خپلو پوځي مشرانو او جرنالانو سره د افغانستان په اړه موافقې ته رسېدلی. د ترکیې ولسمشر د جرمني پر بهرنیو چارو وزیر سخت انتقاد وکړ او د امریکا په باستن کې د نژاد پالنې ضد لاریون وشو. د خبرونو تفصیل. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د افغانستان په اړه له خپلو سلاکارانو سره پریکړې ته رسېدلی دی. نوموړي چې د جمعې په ورځ په کمپ ډیوید کې له خپلو امنیتي سلاکارانو سره غونډه درلوده، پرون پر خپل ټویټر ولیکل چې په کمپ ډیوید کې له جنرالانو او پوځي مشرانو سره مهمه ورځ تېره کړې او د افغانستان په شمول ډېرې پریکړې شوې دي. تر اوسه دا نه ده څرګنده چې په دې غونډه کې د افغانستان په اړه څه پریکړه شوې، خو تر دې مخکې د سپینې ماڼۍ ویاندي سارا سینډرز ویلي وو دا خبرې په جنوبي آسیا کې د امریکا د ګټو د ساتلو لپاره د یوې نوې ستراتیژۍ په جوړولو متمرکزې وې. په دې اړه وروسته تفصیل په راپور کې اوري. د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر وایي د کابل ښار امنیتي وضعیت قناعت بښونکی نه دی او له امنیتي مسؤلانو یې غوښتي چې د کابل د امنیت لپاره جدي اقدامات وکوي. احمد وایس برمک چې تازه د کورنیو چارو وزارت ته پیژندل شوی، دا خبره د شنبې په ورځ د دې وزارت د مرستیالانو، د پولیسو، د قوماندانانو او د کشفي او استخباراتي چارواکو په یوه غونډه کې وکړه. د کورنیو چارو وزارت مطبوعاتي دفتر په یوې خبرپاڼې کې د ښاغلي برمک له خولې ویلي خلک له پولیسو امنیت غواړي او امنیتي ادارې باید له خپلو ټولو امکاناتو کار واخلي چې د کابل خلک په امن او آرامۍ کې ژوند وکوي. ښاغلي برمک په دې برخه کې په ادارو کې د مسلکي او تجربه کارو کسانو په ټاکلو ټینګار کړی دی. مشهوري افغان سندرغاړي آریانا سعید د سلګونو نندارچانو په وړاندې د افغانستان د خپلواکۍ د اتنویم کالیزې په ویاړ کنسرت اجرا کړ. ټاکل شوی و چې دا کنسرت په غازی لوبغالي کې د لاډیرو نندارچانو په وړاندې اجرا شي، خو د امنیتي اندېښنو له کبله پرون یکشنبه د کابل په کانټینینټل هوټل کې ترسره شو. د خپلواکۍ جشن د افغانستان په اکثرو ولایتونو او پلازمینه کې په اتڼونو او غونډو ولمانځل شو. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د عراق صدر اعظم حیدر عبادی وایي دولتي ځواکونو د تل عفر ښار د نیولو لپاره حمله پیل کړې ده. تل عفر په عراق کې وروستۍ سیمه ده چې لا هم د داعش یا اسلامي دولت د وسلوالو په لاس کې ده. صدر اعظم عبادی نن سهار په یوه تلویزیوني وینا کې وویل د تل عفر د ازادۍ عملیات پیل شوي دي. د همداراز وویل داعش ته وایم چې له دې پرته بله لار نه لري چې یا لاړ شي یا ووژل شي او یا هم تسلیم شي. تر دې وړاندې عراقي پوځیانو د امریکا د پوځ په ملاتړ موسل ښار له داعش څخه ونیو. د موسل د بیرته نیولو په عملیاتو کې اټکل کیږي چې 1400 عراقي پوځیان وژل شوي او 1000 نور ژوبل شوي دي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د جرمني د بهرنیو چارو وزیر زیگمار گابریل سخت بنی سخت انتقاد وکړ. تر دې مخکې گابریل د ترکیه صدر اعظم اردوغان د جرمني پر راتلونکو انتخاباتو کې په لاسوهنه تورن کړی و. اردوغان پرون په دین ایزلی ولایت کې خپلو پلویانو ته په خبرو کې د جرمني بهرنیو چارو وزیر ته په اشاره وویل هغه خپل حد نه پیژني او نه پوهیږي چې د ترکیې له ولسمشر سره څرنګه خبرې وکړي. تر دې یوه ورځ مخکې اردوغان په جرمني کې له میشتو ترکانو وغوښتل چې د دې هیواد په راتلونکو عمومي انتخاباتو کې د مسیحی دیموکراتانو ګوند، سوسیال دیموکراتانو او د جرمنی د زرغون ګوند خلاف رای ورکړي. اردوغان دا ټول ګوندونه د ترکیه دشمنان بلل لري. د اردوغان له دې څرګندونو وروسته د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر وبل د اردوغان دا څرګندونې د جرمنی په چارو کې بي ساري لاسوهنه ده. په جرمنی کې نږدې 1 میلیون ترکان د رای ورکولو مستحق دي. د نژاد پالنې پر ضد زرګونو معترضانو پرون شنبه د امریکا د متحدو ایالاتونو په باستن کې لاریون وکړ. د بیان د ازادۍ په نوم د دې لاریون تنظیمونکو ویلي نژاد پالنې او تعصب ته به اجازه ورنه کړي. پرونی لاریون په ویرجینیا کې له هغو اعتراضونو یوه اونۍ وروسته کیږي چې له تاوتریخوالي سره مله وو. او د ترکمنستان چارواکو د دې هیواد په مرکز اشخابات کې د مارشل آرت د لوبو له پیلېدو مخکې د الکولو پر خرڅلاو بندیز لګولی دی. ټاکل شوی چې د آسیایي لوبې راتلونکې اونۍ پیل شي. رسنیو پرون راپور ورکړ چې د مشروباتو دوکانونه تړل شوي او ټول الکولي محصولات د ښار له پلورنځیو ټول شوي دي. اته بجې او شپږ دقیقې شوې. د دې خبرونه په دوام کې اوري. د امریکا د قواو مرکزی قومندان له پاکستانی چارواکو سره په کتنه کې ویل باید د پاکستان له خاورې د گاونډیو پر ضد د بریدونو لپاره کاروانه خستل شي. ولسمشر ټرمپ وایي چې د افغانستان د ستونزې په اړه یې نهایي پریکړه کړې ده.
دې ستراتیژیکي به د امریکا د جنرالانو، د حربي متخصصینو، حتی د کانګرس نظریات به په ښه توګه انعکاس شي.
د سیاسي چارو کارپوه شفیق همدمو چې په همدې موضوع ورسره مرکه لرو. ولسمشر غنی د خپلواکۍ له ورځې سره په یو وخت په هرات کې وویل د افغانستان دښمنان به ناکام شي.
زموږ د خپلواکۍ ورځ که له یوې خوا د استقلال د ګټونکو د درناوي ورځ ده، له بلې خوا د درس اخیستلو یو بهترین فرصت هم دی.
په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت د نوې ودانۍ د بنسټ ډبره کېښودل شوه.
دا به د افغانستان تر ټولو لوی سفارت و. دغه ځمکه چې موږ ورباندې ولاړ یو 50 کاله کېږي چې زموږ وه، موږ لا تراوسه ورباندې کار نه و شوی.
د دې او نورو موضوعاتو په اړه راپورونه په همدې خپرونه کې اوریدای شئ. دوه اونیس پروګرامونه هم لرو. حقیقت سره یو تاندې څنګې دوړخ پرونی د دې پروګرام په دوهمه نیمایي کې وړاندې کیږي. په داسې حال کې چې د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ وایي د افغانستان په اړه پریکړه نهایی کړې، د امریکا د پوز د مرکزی قومندانۍ مشر جنرال جوزف ووټل پرون له پاکستانی مشرانو سره ولیدل. جنرال ووټل پرون شنبه د پاکستان د پوز له لوی رئیس جنرال قمر باجوا او دغه راز د پاکستان له صدر اعظم سره وکتل. د له دغه پاکستانی چارواکو سره په کتنه کې د افغانستان په شمول د سیمې په پوځي او امنیتي مسالو خبري وکړه. تفصيلي اجمل ان وړاندې کوي.
د امریکا د پوز د مرکزی قومندانې قومندان جنرال جوزف ووټل ټینګار کړی چې د پاکستان له خاورې څخه باید پر ګوندیو د بریدونو لپاره استفاده ونه شي. د رویټرز خبري ایجنسی دا خبره په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت د یوې اعلامیې په حواله کړې. په ریپورت کې ویل شوی چې جنرال ووټل د شنبه په ورځ پاکستان ته د سفر پر مهال د پاکستان د پوز له لوی رئیس جنرال قمر باجوا سره وکتل. محمد شفیق همدم چې په افغانستان کې د ناټو پخوانی سلاکار او سیاسي څېړونکی دی وایي د جنرال ووټل دا څرګندونې پاکستان ته یو ډول نظامی خبرداری دی. د افغانستان او سیمې په اړه د امریکا د متحده ایالاتو په نوې ستراتیژۍ کې چې لا اعلان شوی نه ده، ویل کیږي چې د واشنگټن او اسلام آباد پر اړیکو هم غور کیږي. رویټرز خبري ایجنسی وایي وړاندیز دا دی چې که پاکستان د طالبانو د لوړ پوړو مشرانو او حقاني شبکې پر ضد اقدامات ونه کړي، نو د امریکا متحده ایالات به په دې اړه چې پاکستان په رسمي توګه د ترهګرۍ یو ملاتړی هیواد وبولي غور وکړي. شفیق همدم ازادي راډیو ته ویل که چیرې پاکستان د ترهګرۍ د یو ملاتړی هیواد په توګه وپیژندل شي، له درې ډوله بندیزونو سره مخ کیږي. ښاغلی همدم وایي
که پاکستان په دغه لیست کې شامل شي، نو پاکستان د لپاره درې انګار لري دا واقعیت لري. لومړی دا چې امریکا د پاکستان لپاره جنګي افزار یا جنګي وسلې ورکوي، اخی خرسوی دغه وبندېږي. دویم دا چې د پاکستان سره بلایوز مالی او نور مدني مرستې کوي دغه وبندېږي. او په درېم کال کې د امریکا یو سی آی ډي د پاکستان تر ټولو لوی تمویلوونکی دی په انکشافي پروژو کې، هغه پیسو باندې هم محدودیت راځي. نو ځکه دا د پاکستان دپاره لوی ګواښ بلل کېږي. پاکستان هم په دې موضوع باندې پوه شوی ده، په همدې خاطر په خپل ځینې پالیسیانو کې نرمښت هم راوستی.
تر دې مخکې امریکایي چارواکو ویلي چې افغان طالبان د پاکستان په پوځ او استخباراتي اداره کې د ځینو عناصرو له مرستې برخمن دي، خو اسلام آباد دا رد کړی. وایي په وزیرستان کې د طالبانو د ملاتړ وسلوالو پر ضد جګړه کې قربانۍ ورکړي. پر دې سربېره لوړ پوړي امریکایي جنرال جوزف ووټل له پاکستان سره پوځي همکاري او حتی تر اوسه پیاوړي همکاري مهمه بللي. جنرال ووټل په داسې حال کې پاکستان ته ځي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تازه پر خپل ټویټر لیکلي د افغانستان او نورو مسلو په اړه د کم ډیوډ په وروستۍ غونډه کې مهمې پریکړې کړې. تر اوسه د دې پریکړو جزئیات نه دي څرګند، خو د مهال ټول په دې تمه دي چې ولسمشر ټرمپ په افغانستان کې د امریکا د اوږدې جګړې د پای ته رسولو لپاره له کومو وسایلو او لارو چارو کار اخلي.
په راپور کې مو واوریدل چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون له خپلو امنیتي سلاکارانو پوځي مشرانو سره د افغانستان په اړه د پریکړې په باب پر ټویټر کې لیکلي چې موافقه ته رسیدلې ده. اجمل اند افغان څېړونکو په افغانستان کې د ناټو له پخواني سلاکار شفیق همدم سره په همدې موضوع مرکه کړې او په سر کې دا پوښتنه کړې چې د کمپ ډیوډ غونډه د افغانستان لپاره څه لرل.
خغله ترامپ خپل ټویټر لري خلکو ته اطمینان ورکړی چې د افغانستان د ستراتیژي په اړه د دې تصمیم نهایي شوی ده. دغه نهایي تصمیم به ډېر ژر اعلانېږي چې څنګه به وي، خو زما هدف دا چې په دې ستراتیژي کې به د امریکا د جنرالانو د حربي متخصصینو د خغله ترامپ د کابینې نظریات او حتی د کانګرس نظریات به په خو توګه انعکاس شوی. په دې معنا چې دلته اندېښنه په افغانستان کې دا وه ځکه چې ښاغلي ټرمپ په میز باندې د امریکایانو د ویستلو ګزینه هم موجوده وه، خو زه په دې ډاډمن یم چې د دوی دغه راتلونکي ستراتیژي به په افغانستان کې د دغې اوسني ماموریت دوام به وي او د افغانستان سره د لا زیاتو مرستو او همداراز په سیمه کې د پاکستان او هندوستان په شمول د افغانستان په
مشکل باندې وکړی. خغلی همدم په داسې حال کې چې ولسمشر ټرمپ په کور دننه په خپل اداره کې له ځینو مخالفتونو باسونو او ناندرو سره مخ دی، په ځانګړي توګه د افغانستان په اړه د خپل امنیتي ټیم ترمنځ د ناندرو او باسونو ریپورټونه ورکړل شوي، فکر کوي په داسې یو وضعیت کې افغانان د ټرمپ له ادارې څخه د افغانستان په اړه د یوې ښې ستراتیژۍ تمه کولای شي؟
یو خبره ډیره جوته ده، سره چې ډیر خلک دلته اندېښنه لري. یو خبره ډیره ښکاره او جوته ده، دې معنی چې افغانستان د امریکا سره اوږدمهال ستراتیژیک تړون لري او د دغې تړون تر څنګ افغانستان او امریکا سره دوه اړخیز امنیتي تړون هم لري. دغه تړونونه لا اوسه پورې لغوه شوي نه دي، په دې باندې بیا غور نه ده شوی، په خپل حال پاتې ده. هلته په سپینه معنی کې د ښاغلي ټرمپ ستر ستراتیژیست سلاکار سټیو بینن دغه نظریه درلوده چې د افغانستان نه باید د امریکایي ځواکونه ټول وویستل شي، خو په اخري شیبو کې موږ تاسو ولیدل چې خاغلی ستیفن بینن استعفا ورکړي یا استعفا ورکولو ته اړ شو.
ستیف بینن د ټرمپ اداره کې یو له هغه کسانو نه و چې افغانستان ته یې د قراردادي پوځیانو په استولو باندې ډیر ټینګار کوو، اوس چې د استعفا خبر راغلی دی، فکر کوي چې له دې سره په افغانستان کې د جګړې د خصوصي کولو احتمال هم له منځه تللی او یا لږ تر لږه کم شوی؟
بدون شک دغه اندېښنه اوس رفع شوې، ځکه چې نه یوازې دا چې د هغوی ستراتیژي به تر غور لاندې نیوي، بلکې هغوی خپله هم د دې نه وروسته په سپینه معنی کې نشته. نو دا د ده ډېره البته واضح ځواب ده چې کوم پیشنهاد چې دوی کړی و چې د جنګ خصوصي کولو شخصي شرکتونو ته ورکولو یا د امریکایانو هغه مکمل وتلو د افغانستان څخه، دغه اپشنونه باندې په هیڅ کله امریکا حکومت وسوسه نه غور کوي او نه دغه شیشه د افغانستان او افغان خلکو بالخصوص افغان حکومت د امریکا نه توقع.
د ناټو سلاکار پخوانی سلاکار شفیق همدم وو.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
ولسمشر محمد اشرف غنی وای د افغانستان دشمنان بعد افغانانو د قوی اراده په نتیجه کې ماته وخوري. شاغلی غنی دا څرګندونه پرون شنبه د هرات په 201 ظفر قلی اردو کې د خپلواکۍ د بیرته اخیستو د اتنیویې میکالیزی په مناسبت جوړې شوې غونډې ته وکړي. د هرات د 201 ظفر قلی اردو قمندان د غازی امان الله خان د کارنامو د ستایلو ترڅنګ وویل چې د افغانستان د خپلواکۍ اصلي ساتون که افغان ځواکونه دي. په دې موضوع د حدیث پردیس راپور واوري.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي هغوی چې لا هم جګړه کوي او د نورو ډول ته ګډیږي په دې باید پوه شي چې د افغان ولس د قوي ارادې پر وړاندې به ماته وخوري. نوموړي د هرات په 201 ظفر قلی اردو کې د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو د تنویم کلیزې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته وویل چې امان الله خان په فداکارۍ د افغانستان خپلواکۍ وګټله، خو اتنوي کلونو وروسته دا ورځ د افغانانو لپاره ښه فرصت دی چې له خپلو بریالیتوبونو او ناکامیو درس واخلي. د خاغلی غنی په خبره اوس د دې وخت را رسیدلی چې ټول د امان الله خان د ملي ارمانونو تحقق لپاره لاس په کار شي.
زموږ د خپلواکۍ ورځ کله له یوې خوا د استقلال د ګټونکو د درناوي ورځ ده، له بلې خوا معاصر تاریخ ده. د بیا کتنې او له خپلو کامیابیو او ناکامیو څخه
په ورته وخت کې ولسمشر همداراز وویل چې نور د انتظار لپاره وخت نشته او افغان ولس باید د سختیو په ګاللو د راتلونکو نسلونو لپاره د هوسا ژوند زمینه برابره کړي. ښاغلی غنی همداراز د افغان امنیتي ځواکونو د مبارزې د ستاینې ترڅنګ ډاډ ورکړ چې افغان ځواکونه په هر حال کې له خپلې خاورې د دفاع توان لري. د هرات په 201 ظفر قلی اردو کې همداراز د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو د تنویم کلیزې په مناسبت خاص وزی مراسم هم اجرا شول. په ورته وخت کې د هرات د 201 ظفر قلی اردو قمندان محمد ناصر هدایت ویل کامان الله خان تنوی کال وړاندې د افغانستان خپلواکۍ وګټله، خو امنیتي ځواکونه اوس هم د لوی قربانیو په ورکولو له خپلې خاورې دفاع کوي.
سلام و سربازان نیروهای شجاع امنیتی در قطعات اردویی
دوی د افغانستان د ملي اردو، ملي امنیت او ملي پولیسو پلیکو کې افسران او سربازان په لوی قربانیو سره الله هم د هواد د استقلال او د نظام له لاسته راوړنو ملاتړ کوي. د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو اتنوي مکلیزه د کابل په ګډون په لویو ښارونو کې هم په خورا شور او پرتمینو مراسمو سره ونمانځل شوه. ولسمشر غنی هم هرات ته تر تګ وړاندې په کابل کې د ازادۍ په څلي کې د ګلونو په ایښودلو سره د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو اتنوي مکلیزه په مناسبت درناوی وکړ.
په دې غونډه کې د هرات د 201 ظفر قلی اردو قمندان د غازی امان الله خان د کارنامو د ستایلو ترڅنګ وویل چې د افغانستان د خپلواکۍ اصلي ساتونکي افغان امنیتي ځواکونه دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د روان کال د حمل له میاشتې تر اوسه پورې د تروریستانو په وړاندې کابو 2000 مستقلی هوایی حمله شوې دي. د دغه وزارت ویان دولت وزیري ازادي راډیو ته ویل د دغه حمله په نتیجه کې د دولت وسلوالو مخالفانو ته درانه تلفات اوښتي دي. د ځینو ولایتونو امنیتي مسؤلان د حمله په هغو سیمو کې چې د وسلوالو مخالفانو په ولکه کې دي اغیزناکې ګڼي. د دې موضوع په اړه د خان محمد سین راپور واوري.
خاغلی وزیری د دغه حمله لامل د عمومي تلفاتو په حق لسنه وای، خو د وسلوالو مخالفینو او د دوی د قماندانانو د وجل کېدو په اړه وای.
ازاول حمل اله امروز ما 13476
دروان المریض کال لپیل نه تر اوسه 14406 بیا حمایوي او اکمالاتي پرواتونه شي، بچی له دې جملې نه 1100 مستقل هوایی بریدونه په مختلفو ولایتونو تر سره شي، بچی په نتیجه کې د طالبانو 109 بیا او د داعش د ډلې 50 قماندانان وژل شوی او د طالبانو 9 کسان ټپیان شوی دي.
د افغانستان د دفاع وزارت او د هوایی ځواکونو عمومي قماندان د هواد ترانسپورټي او جنگي الوتکو کرش میره نه خي، خو د هوایي ځواکونو عمومي قمانداني دومره وای چې اوس مهال سباند سل پوزي الوتکي د دوی په واک کې دی او د غش میره مخ په زیاتې دوه. افغان پوزیان دا هم وای چې سو بي پيلوټ الوتکي هم لري. د امنیتي مسؤلینو په خبره په پام کې ده چې د روان المریض کال تر پای پورې سو نور الوتکي هم تر لاسه کړي. هوایی حمله اکثر د هواد په نامنو ولایتونو لکه ننګرهار، کندوز، بدخشان، فرا او هلمند کې شوې دي. د افغانستان د هوایي ځواکونو عمومي قماندان جنرال محمد شعیب وای دغه ځواکونه له سلو څخه زیاتې الوتکې لري.
ما هلیکوپترهای ټیپ 17 داریم، MD 530
دی وای مونږ ای ول سټیپ هلیکوپټر لرو، ایم ڈی سی 513 لرو، د ثابت وزرونو 13 200 یو سل 13 همدارنګه ای 9 ایم ولس ایم 15 ایم سلریشت هم لرو چې په روان جنگ کې ښه نقش لري.
نقش دی جنگ دره.
د ننګرهار ولایت د سرحدي پولیس قماندان محمد ایوب حسین خیل ازادي راډیو ته وویل هوایی حمله کولی شي چې په نام نو سیمو کې وسلوال مخالفین وځپي او په لږه موده کې دا ډول سیمې له مخالفینو پاکې کړي.
هوایی حمایه ډېر ضرور ده، که چېرته دوامداره هوایي حمایه افغان امنیتي ځواکونه ولري، هغه څوک چې د افغان امنیتي ځواکونو په مقابل کې جنګېږي د هغوی جسدونه به د جنګ په میدان کې پاتې شي، هغوی به د تېښتې لار پیدا نه کړي.
بلخوا د چارو ځینې پوهان وایي چې د هېواد هوایي ځواکونه اوس هم یو لړ نیمګړتیاوې لري. د افغانستان په شمال کې د سپین زر زون قماندان جنرال شیر عزیز کاموال ازادي راډیو ته وویل
د مونږ کوایا ویلا هغه سي تجهیز نه ده لکه مخکې چې مونږ لاله د مونږه تیاری په دغه څلوېښت یا 30 کلو کې بنیاد د منځه لاړه. همدارقم سیستم د رادار د مونږ په اردو کې کوای هوایی کې ضعیفه ده، دا باید مونږ مستقلانه ولرو. د مونږ مدافع هوایی هم باید تاسیس شي.
د ده په خبره ډیری له لاسه وتلې سیمې د هوایي ځواکونو په مرسته بیرته ترلاسه کیږي، خو د جنګي الوتکو کمواله د دې لامل شوی چې حملې په ټولو سیمو کې په یوه وخت ترسره نشي.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
تاسو زموږ خلک ازادي راډیو اورید، روان خبرونه په دوهمه نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه لرو، حقیقت سره او تاندې څنګه له خود اوست خبرونه په دوام کې راپورونه لرو. تر راپورونه وړاندې د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو. ډیرو امریکایي ورسپانو په کمپ ډیوید کې د ملي امنیت له سلاکارانو او جنرالانو سره د ولسمشر ترامپ د جمعې د ماښام د غونډې په اړه لیکنې خپرې کړې دي. د هیل ورسپانه وایي ولسمشر ترامپ د شنبې په ورځ وویل د کمپ ډیوید په غونډه کې د افغانستان په اړه پریکړې کړې دي. ورسپانې په ټویټر کې د ولسمشر ترامپ پیغام راخیستی چې ویلي دي له خپلو ډیرو مستعدو جنرالانو او پوځي مشرانو سره مې په کمپ ډیوید کې ډیره مهمه ورستی راکړه، د افغانستان په شمول مو ګڼې مهمې پریکړې وکړې. ورسپانه وایي داسې ښکاري چې ښاغلی ترامپ په دې توګه غواړي داسې وښيي چې د افغانستان ستراتیژي ځنډولې نه ده. د هیل د امریکا د ملي امنیت د سلاکار مک ماستر هغو څرګندونو ته اشاره کړې چې ویلي وو ترامپ پوځي برخه کې یو لړ پریکړې کړي، خو ضروري نه ده چې دا پریکړې اعلان شي. پولیټیکو اروپایي خبرونې د نامعلومو سرچینو په قول لیکلي چې د ترامپ د حکومت ځینې جګپوري چارواکي افغانستان ته د نورو امریکایي پوځیانو د استولو ملاتړ کوي. خبرونه زیاتوي مرستیال ولسمشر مایک پینس او د ملي امنیت سلاکار مک ماستر د کمپ ډیوید په غونډه کې پر ولسمشر ترامپ دغه نظر د منلو هڅه وکړه. د کمپ ډیوید غونډه د دې لپاره جوړه شوې وه چې د افغانستان لپاره د امریکا نوې ستراتیژي تصویب کړي. مخکې لا د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس ویلي و چې افغانستان ته د نورو ځواکونو د لیږلو او یا له دغه هېواده د ټولو ځواکونو د ایستلو په شمول پر بیلوبیلو انتخابونو غور کیږي. د خپلواکۍ په ورځ په افغانستان کې د امنیتي تدابیرو او د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو له لوري افغانستان ته د مبارکۍ پیغامونه هم په یو شمېر ورځپاڼو کې خپره شوې دي. د روسیې په سورګوت نومي ښار کې یوه چاړه په لاس سړي اووه کسان ټپیان کړي دي. د پیښې څېړونکي وایي حمله کوونکي چې یو ځایي کس و د پولیسو په ډزو وژل شوی دی. داعش ډله وایي دا برید د دوی یوه وسلوال کړی دی. د دې پیښې په اړه تفصیل اجمل ان وړاندې کوي.
د روسیې د سایبیریا په سورګوت نومي ښار کې د شنبې په ورځ یو کس څو تنه په چاقو ټپیان کړي. د پیښې په اړه د څېړنو کمیټه وایي چې بریدګر درویش کلن او ځایي اوسیدونکی و. دوی وایي د نوموړي د رواني روغتیا په اړه څېړنې کوي. بریدګر مخکې له دې چې د پولیسو په ډزو ووژل شي اووه کسان یې په چاړه ژوبل کړل. ځایي روغتیایي ادارې وایي څلور ټپیان په ناوړه روغتیایي وضعیت کې دي. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یادایش ادا کړي چې بریدګر د دوی یو وسلوال و، خو روسي امنیتي ادارې وایي په دې اړه یې جنایي څېړنې پیل کړي. د انټرفاکس خبري اژانس د سیمه ییز حکومت د کورنوي چارو د وزیر له خولې ویلي دوی پر دې پیښه د تروریستي پیښې شک نه لري او ګمان نه کوي چې تروریستي انګیزه به ولري. سرګټ د تیلو د صنعت مرکز ګڼل کیږي. دا ښار 300,000 اوسیدونکي لري او له مسکو څخه 2700 کیلومتره شمال ختیځ ته پروت دی. د داعش وسلوالې ډلې وړ مورس په اسپانیا کې هم د یو لړ هغو بریدونو مسؤلیت منلی و چې 14 کسان پکې ووژل شول. د اسپانیا په بریدونو کې چې پکې پر پولي خلکو 2 ځایه موټر خېژول شوي، پر 14 وژل شوو سربېره 40 کسان ټپیان شوي چې دا مهال روغتون کې دي او د 12 تنو روغتیایي وضعیت خراب ښودل شوی. په پیښه کې پولیسو 15 بریدګر هم وژلي او په هغه کس پسې لا هم لټه کوي چې ګمان کېږي په بارسلونا کې پر خلکو خېژول شوی موټر چلاوه او له پیښې وروسته تښتېدلی دی.
د غازی امان الله خان پر ژوند، واکمنۍ او کارنامو ډېرې لیکنې او څېړنې شوي، خو بغدادي پیر لومړنی ناول دی چې د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټونکي امان الله خان په اړه زیات مسایل راخیستي دي. په دغه تاریخي ناول کې د امان الله خان د واکمنۍ اړوندو پیښو ته کتنه شوې، د هغه د واکمنۍ په وړاندې د بلواګانو د علتونو په اړه بحث شوی او په دې برخه کې د ګمارل شویو جاسوسانو رول ته کتنه شوې ده. د دغه ناول لیکوال نصیر احمد احمدی څخه صالح محمد صالح د مرکې په سر کې پوښتنه کړې چې د بغدادي پیر ناول په اړه عکس العملونه تر اوسه څه وو د لوستونکو او د منتقدانو او مینوالو.
د ناول تاسو ډیر وخت نه وته، نه څلور میاشتې باید چاپ وتلی، اوس کم چاپی چې 2000 ټوکا چاپ شوی. دغه ناول چې وو فیسبوک کې خپور شو، زموږ ملګرو خپور کړه، یو څه ګڼه دغه وایي دغه ناول د مشهورتیا شاد دولت دغه میز در د افغانستان د استقلال یا د ازادۍ ورځ د نږدې ولات. نو دا ډیرو خلکو ول وس، خو کله تر څو ما دغه خلکو کمنټونه نظریات تقبل سلو کې 15-20% دغه ناول ډیر خوش کړی وو. خو دا لیکلي ول چې د خلکو د ذهنیت بیا جوړولو کې په دې برخه کې خلک د افغانستان استقلال او پیژنې له استقلال سره مینه پیدا کړي، خصوصا د نوو ځوانانو لپاره دغه څه ناول ده چې ګټه لري او د نوو ځوانانو او قومي توګه ټول افغانانو ذهنیت روښانه کوي.
څنګه د دې وداسې ناول لیکلو ته تاسو مخه کړی چې تر ډیره تاریخي واقعي په هغه کې راخستل شوی دی؟
تاسو په پښتو ژبه کې لکه څنګه چې نورو برخو کې شاته پاتې یو د نور دنیا کاغذ صنعت او ټکنالوژي درس نه، نو دغه ناول نو کوم شاته پاتې یو بیا په تیر بیا په تاریخي ناول نو کې مته به مخکې لیکل نه ور ولیکم تر کومه چې ما مطالعه وکړه دغه سیاب معنی لوستي یا به نه یي. البته دغه تر اوسه پورې دغه تاریخي ناول په پښتو ژبه نه څه معلومات رم دوا یا درې تر دې به زیات نه وي. نو دا یو تشه وه، یوه خلا وله. نو طبیعي خبره ده چې موږ هم لکه نور دنیا دغسې ویارمنې څېرې لرو، دغسې څېرې لرو په تاریخ کې، هغه وخت د دې وطن لپاره، د استقلال لپاره، د آبادۍ لپاره، د پرمختګ لپاره، د بیا جوړولو لپاره هغوی زیار ایستلی، هغوی زموږ اتلان دي. لومړی ما د میرویس نیکه پاره باندې ناول ولیکه، وروسته له هغه امان الله خان. فکر مې وکړ چې دغه تاریخي ناولونه دغه ټولنې ته ضرور دي.
د کرونولوژۍ له مخې په ناول کې د تاریخي حقایقو او پیښو راخیستل ستاسو په نظر ګران کار نه دی؟ حتما به ډېره مطالعه او څېړنه او دغه راز دقت غواړي.
طبیعي خبره ده کله چې فرض نسوک ناول لیکي هغه هم تاریخي ناول، نو هغه باید مطالعه ولري. هغه لیکوال باید لومړی ځل ځان تاریخ باندې پوه کړي. کله چې ما د میرویس نیکه تاریخ لیکه هغه وخت کې فرض معلومات ډېر کم و. د میرویس نیکه د تاریخ په اړه باندې ځکه چې هغه 3500 کاله مخکې هغه تاریخ تېر شوی و، نو په هغه کې معلومات کم و. کله چې ما د غازی امان الله خان په اړه باندې تاریخ لیکل و، نیکمرغه معلومات بېخي ډېر و. غازی امان الله خان دغه ډېر وخت نه ده وتلی، حتی د دې وخت فلمونه وسته. بېخي ډېر کتابونه ما ورته مطالعه کړل، مقالې مې مطالعه کړې، تاریخ کتابونه مطالعه کړل، یاداشتونه مې واخیستل، هغه مستند پیش مې پلان په توګه یاداشت کړلې. دغه بیا دومره مواد و چې په یوه تاریخ کې نه سوای راتله، یعنی تقریبا 100 تاریخونه لیکل کېدای شوای. نو ما همدغه یوه برخه را واخیستله، نه جنګ جګړو ته لاړم، د سرسري مې خبرې ور باندې وکړې، نه په بل اړخ باندې وجغېدم، نه دغه وخت د افغانستان د خارجي سیاست په اړه باندې اوس ډېر معلومات ما را واخیستل. دغه برخې مې ډېرې انځور کړې چې د امان الله خان د ماتې یا د دې د پادشاهۍ د نسکورېدو علتونه څه وو. په دغه چې مې بیا ډېر لسونه نه را واخیستل، دا مې را واخیستل څنګه نور خصوصا انګرېزانو دوی له هغه بېسوادي څخه، دوی له هغه پاکو زړونو څخه، دوی له هغه څخه چې زه د پاس څه باندې باور کاوه، له دغه ناوړه ګټه واخیسته. او د امان الله خان رنګ یې هغه څوک چې افغانانو ته استقلال ګټلی وو هغه یې څنګه تت کړ، تر څو بیا ځینې خلک د مقابل کې راپورته شو، راپورته شي او امان الله خان دغه پاچاهي رنګ شي.
د بغدادي پیر د تاریخي ناول لیکوال نصیر احمد احمدی و چې صالح محمد صالح ورسره مرکه کوله.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
د ازادي رادیو د روانې خبرونه په دوهم نیمایي کې یعنی لاندو خبرونو وروسته دوه اونیس پروګرامونه لرو تاندې څنګه او حقیقت سره خو چې اته بجې او دیرش دقیقې دې د سات لاند خبرونه واوري. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د افغانستان په اړه له خپلو سلاکارانو سره پریکړې ته رسیدلی دی. د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر وایي د کابل ښار امنیتي وضعیت قناعت بښونکی نه دی او له امنیتي مسؤولانو یې غوښتي چې د کابل د امنیت لپاره جدي اقدامات وکوي. ټاکل شوې ده چې د افغانستان د نجات په نوم د ائتلاف دوهمه غونډه نن یکشنبه د جوزجان ولایت په مرکز شبرغان ښار کې جوړه شي. مشهوری افغان سندرغاړی آریانا سعید د سلګونو نندرچانو په وړاندې د افغانستان د خپلواکۍ د اتنویې میکالیزې په ویاړ کنسرت اجرا کړ. د عراق صدر اعظم حیدر عبادی وایي دولتي ځواکونو د تل عفر ښار د نیولو لپاره حمله پیل کړې ده. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د جرمني د بهرنیو چارو پر وزیر زیګمار ګابریل سخت انتقاد وکړ. د نجات پالنې پر ضد زرګونو معترضانو پرون شنبه د امریکا د متحده ایالاتونو په باسټن ښار کې لاریون وکړ او د ترکمنستان چارواکو د دې هیواد په مرکز اشخابات کې د مارشل آرت د لوبو له پیلېدو مخکې د الکولو پر خرڅلاو بندیز ولګاوه. د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځنۍ صفه 12 پښ نیو او اف ام 3.15 صفه دوام کوي. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت لپاره د نوي ودانۍ د بنسټ ډبره کې خودل شو. د افغانستان سفیر ډاکټر عمر زاخلوال وایي چې دا به د نړۍ په هیوادونو کې د افغانستان تر ټولو ستر سفارت وي. په دې اړه لسیمې څخه د ازادي رادیو د خبريال راپور واوري.
په پاکستان کې افغان سفیر ډاکټر عزت عمر زاخلوال په اسلام آباد کې د سفارت د نوې ودانۍ د بنسټ ایښودو په اړه په خپل فیسبوک باندې لیکلي، د اسلام آباد په ډیپلوماتیک ساحه کې د رسوال چری په ځمکه 1960 میلادي کال راهیسې د افغانستان ملکیت و چې د سفارت ودانۍ د بنسټ ډبره پرې کې خود شو زیاتوي. د سفارت د ودانۍ دا کمپلیکس په د یو ستر چینایي دولتي ساختماني شرکت د خوارې توکن په پوکتو کې جوړ شي چې دا به د افغانستان تر ټولو لوی سفارت وي. خغلی زاخلوال د افغان سفارت د ودانۍ د بنسټ ایښودنې پر مهال د ازادي راډیو له مشال څنګه سره په خبرو کې په دې اړه وویل،
دا سفارت چې کله تکمیل شو دا به د افغانستان تر ټولو لوی سفارت ووځي. دغه ځمکه چې مونږ ورباندې ولاړ یو 50 کاله کېږي چې زمونږ وه، موږ لا تر اوسه ورباندې کار نه و شوی. دا دیوال یوازې د طالبانو په وخت کې جوړ شوی و، نور خاص کار نه و شوی. په تېر یو نیم کال کې خوشبختانه چې هم مو د دې تدارکاتي کارونه مکمل کړ، هم ورته بودجه پیدا کړه او هم نن کار عملي شروع شو.
په عین حال کې بیا د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر نصیر احمد اندیشه په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو سکرتري تهمینه جنجوا سره هم لیدلی او په افغانستان کې تلپاتې سولې او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو همکاریو پر پراختیا غږېدلی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه په یو خبرې کړې خبر پاڼه کې ویلي، پاکستان او افغانستان تر هغه دي دواړو هیوادونو او دواړو ولسونو مشترک دښمن بللې او دواړو لورو دغه پدیدې د لمنځه وړلو او د تر هغه دي مخنیوي لپاره د اړیکو همکاریو پر پراختیا او ژورتیا سلا شوې دي. اغلی جنجو هم د شان د اقتصادي اړیکو پراختیا، سوداګری، ترانزیت او دوړخي ځاډی کې دواړو هیوادونو د ولسونو لپاره کټوري بللې او د اړیکو پر پراختیا زور راوړی دی.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه خوګورې دونکو سلام، که زه هم د ځوانانو ورځ تیر شنبه ون منزل شوه خو زینن تاسو ته مبارکي وایم. د ځوانانو ورځ هر کال د اگست میاشتې په 12مه نیټه په افغانستان او د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې نمانځل کیږي. دا د ورځې نمانځل د ځوانانو په ژوند کې کوم مثبت بدلون راوستلی شي، دا خبرونه مو همدې موضوع ته بیل کړي.
بعض ځوانان خبر وو، یعنی ټول ځوانان د کابل نو خبر.
دومره ډیر ځوانان دي که دولت د دې ځوانانو نه کار واخلي، دا یو قوه ده، قوي قوه ده
چې ان شاء الله ځوانانو ته بل چانسونه نوي فرصتونه دي کارمندنې برابرېږي.
د ځوانانو ورځ ولس کاله مخکې لومړی ځل د اتریش په مرکز ویانا کې ونمانځل شوه چې اوس یې ډیر هیوادونه نمانځي. په دې ورځ هغه ځوانان ستایل کیږي چې لاسته راوړنې لري او خپلې ټولنې ته یې څه کړي وي. تیره شنبه دغه ورځ د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په ګډون په ارک ونمانځل شوه چې 1500 ځوانانو پکې ګډون کړی وو. خو آیا له ارک څخه بهر هم ځوانانو دغه ورځ نمانځلې او په اړه یې معلومات لري؟ د کابل ښار څو ځوانان مو په همدې اړه پوښتلي.
نوم مې روحید احمد دی، پاصل کې د ننګرهار ولایت یم، خو فلحال په کابل ښار کې اوسېږم. د ځوانانو په ورځې مطابق به زه دا ویم چې بعضې ځوانان خبر وو، یعنی ټول ځوانان د کابل نه و خبر. اوس بعضې زموږ ملګري شته دی، نور زموږ ګاونډیان شته، د ځوانانو ورځې نه نو خبر، حتی زه خپله نه وم خبر. خو کله چې 13 د هغې نه دوه یا درې ورځې وروسته زه خبر شوم. په دې ورځ کې باید ځوانان وهڅول شي د نورو غټو دولتي خلکو لخوا، د خپلو مشرانو لخوا، چې د افغانستان د پیشرفت او پرمختګ دپاره کار وکړي، خپل درس ته متوجه شي او روزمره ژوند ته متوجه شي.
نن مې شیرجان د کابل اوسیدونکی یم. د ځوانانو د ورځې په باره کې چې متاسفانه چې موږ ته خبر نه وو، دوه درې ورځې بعد خبر شو. نو د ځوانانو ورځ چې کېږي، باید ټول ځوانان پکې برخه واخیستل شي او داسې ځای کې ونمانځل شي هلته ټول ځوانان دسترسي پیدا کړي او په ازادانه توګه ورشي، ځکه چې اوس هر کې ونمانځل شول هلته د ځوانانو ورتګ یعنې ډېر مشکله ورته.
نوم زبی ولاد اصلن د لغمان ولایت څخه ما اوسیږم په کابل کې. او زه دې ورځې په مطابق دا ویل غواړم چې دا ورځ باید عام ځایونو کې ولمانځل شي، چې ټول ځوانان باید خبر اوسیږي له دې نه. خو متاسفانه په دې کال کې د ارک ولمانځل شو چې زیاتو خلکو زیاتو ځوانانو ورته لاسرسی نه درلود، او دا ورځ باید داسې ځای کې ولمانځل شي چې عام ځای ټول ځوانان باید خبر اوسیږي. بل دا ویل غواړم چې په دې ورځ کې باید هغه ځوانان راټول شي چې استعداد ولري، د همدغې لارې موږ کولی شو چې ځوانان وهڅوو. اوس زیاتره موږ د لوړپوړي هغه دي چې نمایشي خبرې کوي، باید عملي هغه ته ځان هغه چې دا کارونه باید عملي اوسي، چې زه یې ویل دا باید عملي وکړي.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی چې د ځوانانو د ورځې په غونډه کې ګډون کړی وو، له ځوانانو یې وغوښتل چې له ده سره مرسته وکړي تر څو وران افغانستان په ګډه آباد کړي.
شما بید نیستین،
تاسې د ولې ونې نه یاستئ چې له هر باد سره یو خوا ته ولاړ سئ. تاسې د افغانستان د راتلونکي جوړوونکي یاستئ. ستاسې سرنوشت دا دی چې د افغانستان بحرانونه ختم کړئ. ستاسې رسالت دا دی چې فساد ختم کړئ، او هدف مو دا دی چې ملي یووالی تمثیل کړئ.
لا سیاسی خبر ورها خوا، جمهور رئیس غنی لا ځوانانو سره ژمنه وکړه چې دوی ته به کاری فرصتونه برابروي.
دری هفته 800 بست تدارکات اعلان میشه.
دا اونۍ د تدارکاتو 800 بستونه اعلانیږي. په دو اونۍ کې د ملکی خدماتونو 5000 بستونه اعلانیږي. تقریبا میاشتې د خونکو 8000 بستونه اعلانیږي. او هغه شفافه پروسه چې په الکترونیکی تذکرو کې عملی شوه، په دې ټولو کې به عملی کیږي.
در تمام از اینا عملی میشه.
لیمه دقیق چې د ځوانانو د نړیوالې ورځې په نمانځلو کې برخه اخیستې وه، په دې خوشحاله وه چې ډېرې مثبتې او هیله بښونکې خبرې یې واورېدې.
خو په سخنانو مثبتې کې بسیار زیات توجه یې مره جلب کړه.
ډېرې مثبتې خبرې وشوې چې زما توجه یې جلب کړه. جمهور رئیس، لومړۍ مېرمنې او یو شمېر ځوانانو چې ښه استعدادونه یې درلودل، ښې خبرې وکړې. موږ ټولو ته جمهور رئیس او لومړۍ مېرمنې یوه مثبته انګیزه راکړه. همدا ډول دوی موږ ته ډاډ راکړ چې له دې وروسته به ځوانانو ته ډېر کاري فرصتونه برابروي.
خو د دې غونډې یو بل ځوان ګډون کوونکی ابراهیم ایمان بیا وایي، یوازې په خبرو وطن نه جوړیږي. هغه له چارواکو غواړي چې د ځوانانو د ژوند د ښه کېدو په خاطر باید اساسي کارونه وکړي.
دومره ډېر ځوانان دي که دولت د دې ځوانانو نه کار واخلي، دا یو قوه ده، قوي قوه ده، کېدای شي مثبت بدلونونه لاشي. لږ تر لږه کېدای شي ځوانان نشو ته مخه نه کړي او ځوانان خارج ملکونو ته لاړ نه شي. تاسو اوس خپله پوهیږئ چې ځوانان خارجي ملکو ته دې واجه روان دي چې دلته بیکاري ده. نو که دوی کار ځوانانو ته پیدا کی رښتیا چې د کومې خبرې کوي کومې ژمنې کوي په دې عمل وکړي ان شاء الله چې وطن ګل او ګلزار ده.
د ځوانانو د نمانځنې په ورځ ډېرې خبرې ځوانانو ته په کارموندنې راټولې وې. د کار او ټولنیزو چارو وزارت د ځوانانو د برخې مشاور میرویس میرزاکوال وایي دوی د ځوانانو د دې ستونزې د حل په خاطر چې ډېرې بیکاره دي یوه ځانګړې کمیټه جوړه کړې چې مشري اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله کوي.
د کار او ټولنیزو چارو وزارت په وړاندیز او د کابینې د پریکړې په اساس یو د کاریابۍ او اشتغال ځای کمیټه ایجاد شوی ده چې ریاست د جلالتما رئیس صاحب اجرایی په غاړه ده. د دې کمیټې هدف او موخه دا ده چې ځوانانو ته په ټول افغانستان کې د کارموندنې د طرحې جوړې کړي او عملي کړي. د دې کمیټې په ایجاد سره زه مطمئن یم چې انشاءالله ځوانانو ته به لا چانسونه نوي فرصتونه د کارموندنې برابرېږي او هغه به عملي کیږي.
د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویان عبدالفتاح اشرت احمدزی هم ځوانانو ته ډاډ ورکوي چې د دولتي ادارو ترمنځ له همغږي وروسته به د دوی ستونزې کمې شي او په ډیرو ادارو کې به ځوانان مقرر شي.
د افغانستان دولت کومې دولتي ادارې چې دوی ټول په خپل منځ کې ډېر ښه همغږي رامنځته کړې ده او د دغه همغږي په یعنی علت به وي چې موږ به وتوانیږو د ټولو ځوانانو دپاره چې بیکار وي هغوی د کار زمینې برابرې سي، یعنی په نورو لارو کې به هم دوی ته مثلا که څوک په لوړو زده کړو کې غواړي څه خپل چارې مخته ویسي د هغوی دپاره به ښه فرصتونه برابر سي. دا ډېر ښه او ښه پیغام به وي انشاءالله. یعنی په ټولو برخو کې به موږ وتوانیږو د ځوانانو دپاره ډېرې ښې زمینې ورته هر برخې ورته پیدا سي.
خو د پکتیا پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو له پوهنځي څخه فارغ همایون همت بیا وایي چې په دولتي ادارو کې لا هم مقررې په اړیکو او رشوت سره کیږي. هغه وایي دوه نیم کاله کیږي چې له پوهنتون څخه فارغ ده، خو اوس د چوک په سر ولاړ وي او د ورځې مزدوري کوي.
کومنګ راځي په افغانستان کې وګوره ډیر ځوانان دي چې بیکار دي، له پوهنتونونو عالي تحصیلاتونه فارغ دي، حتی دي چې ماشریګان لري په کورونو کې ناز دي. دا چې زه دوه نیم کاله کیږي د حقوق او پوهنځي څخه فارغ یم او فعلاً ما څومره امتحانونه چې ورکړي دي 15 یوات یا تا یا دغه نمرې موږ دي، حتی تر چې څوک چې 25 نمرې وړې وي په هغه پوسټ کې چې ما سره آزاد رقابت لاره امتحان ورکړی وو هغه دی یو شخص لخوانه چې فعلاً قدرت لري او هغه کس وخت په وظیفه باندې کوو. فعلاً زه هم بیکار یم، فعلاً هم روز مزدوري کوم.
دا اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو معینیت د پروګرامونو د همغږۍ رئیس حضرت الله شریفی کڅه هم وایي د ځوانانو ډېرې ستونزې حل کړي او دوی ته مختلف فرصتونه برابر کړي، خو بیا هم ځوانانو ته وړاندیز کوي چې له خپلې بړستنې سره سمې پښې وغځوي. هغه زیاتوي ځوانان باید هر وخت حکومت ته سترګې ونه نیسي، بلکې خپله دې هم د ژوند د ښه کېدو په خاطر لاس وښوروي.
زموږ غوښتنې باید د نورو هیوادونو د ځوانانو ته ورته نه وي. زموږ باید د خپل هیواد د ځوانانو او وضعیت درکو، د وضعیت نه وروسته باید هماغه ډول خپل ځان د ټولنې سره عیار کړو. همداشان ټولنه متعلق چې زموږ ټولنه څه ته اړتیا لري وګورئ، اوس مهال کې زموږ زیات ځوانان یو مسلک ته اکثریت حقوقو ته مخه کوي یا اکثریت اقتصاد ته مخه کوي، تر حال کې جدا هم د ټولنې لپاره ضرور دی. ولی دلته زموږ ځوانان تخنیکی او مسلکي زده کړو ته اړتیا لري، تر څو زموږ ځوانان په تخنیکی او مسلکي زده کړو باندې سنبال شي. یا که نور نړۍ ځوانانو ته وګورو، په نور نړۍ کې ځوانان په مختلف واړه واړه بزنسونه په پرلار باندې اچولي. لنډ هیواد موږ ته هند دی، په هند کې اکثریت ځوانان دولت سره کار نه کوي، هغوی خپله واړه واړه بزنسونه ځانو لپاره جوړ کړي، وړې قرضې ترلاسه کړي دي چې دغه سهولت ځوانانو معینیت ځوانانو لپاره مهیا کړی دی. دوی کولی شي وړې قرضې ترلاسه کړي، نه تنها چې ځان لپاره کار پیدا کړي، بلکې کولی شي نور ځوانانو لپاره هم دوی کار پیدا کړي.
خوږو اوریدونکو، د ایوې بلې تاندې څانګې د پای شیبو ته راورسېدو. دا او د ازادي راډیو نورې خپرونې په دې پته هم اورېدلی شئ، pa.azadiradio.com. او که فیسبوک ته لاسرسی لرئ، په دې پته مو هم څارلی شئ، facebook.com/tandecangې. تر بلې تاندې څانګې مو علامل.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت صدای
سلامونه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون مسولین وایي چې په ټول هیواد کې د رای ورکولو د مرکزونو د بیا سیړنې او ارزونې چارې پیل کړي دي. دا چې امنیتي ستونزې به د دې چارې په وړاندې خنډ وګرځي کنه، د انتخاباتو خپلواک کمیسون به وتوانیږي چې د راتلونکي کال د سرطان په 14مه انتخابات ترسره کړي کنه، او د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو په اړه یو شمېر نورې پوښتنې. د حقیقت صدې د دې اونۍ په خپرونه کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د دارالانشا رئیس امام محمد وریماج سره مطرح کو. زه اکرام الله اکرام یم. ډیر زیاته مننه وریماج صاحب چې وخت مو راکو. که پایلې لدین کو وروستي ګامونه چې د ټاکنو خپلواک کمیسون ترسره کړی دي، د ټاکنو ترسره کیدو په اړه که په دې اړه وغږیږي، کوم کوم کارونه ترسره شوي دي او کوم کارونه اوس مهال تر لاس لاندې دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه فکر کوم چې د ټاکنو په بهیر کې د ټاکنو خپلواک کمیسون په لومړی ګامونو کې دي. نو کله چې نوی رهبرۍ کار پیل وکړ، د هیوادوالو او مدني ټولنو احزابو د ټولو غوښتنه دا و چې کمیسون د تیرو تجربو نه کار واخلي او هغه کارونه چې پخوا ترسره شوي دي بیرته هغه کار باید ترسره نشي. نو په دې حساس تقریبا نوی طرحو بندي کار وشو او نوی فرمول بندیانې وشولې. نو په دې حساس تقریبا د ټکنالوژي موضوع استفاده او هغه لوایح طرزالعملونه ټول سره بیرته وکتل شو او کارمندانو اسنادونه بیرته وکتل شو، او د دې سره سره پریکړه پدې وشو چې په راتلونکي کې ټول دریا چونی مرکزونه لسره باید ارزیابي شي، وکتل شي او دغه انډول وساتل شي. نو په دې حساس تقریبا مونږ 13-2 میاشتو کې د مرکزونو د ارزیابي د تدارکاتي موضوعاتو باندې بوخو. نو نه کمرغه په دغه بهیر کې مونږ ټکنالوژي څخه کار اخلو چې مونږ ته ډیر کومک کوي. تقریبا په 15-16 ورځو کې دا کار ان شاء الله په ټول افغانستان کې تمام بشي. نو په خوا کچېری مونږ په سادي حالت تخت مختتل ری باید دا څه د پاسه درې میاشته وخت نیول. نو 13 اونۍ موږ تقریبا شاوخوا د 100 کس روزونکو روزنیز پروګرام مو پای ته ورسوو. اوس دغه ټول روزونکي په ولایتونو کې دي. 2 ورځې هغه تقریبا 1000 کس شاوخوا چې استخدام شوي نوي کارکوونکي دا هغوی ته روزنه به ورکوي. نو هغه نه وروسته ان شاء الله دوی ساحه ته بځی خپل کار به کوي. نو بل موضوع چې ډیر کمیسون اور باندې ډیر جدید په توګه کار کوي، هغه د ډرایور کونکو د لیست جوړولو موضوع ده. نو دغه موضوع سره هم تقریبا کمیسون وکولای شو هغه ټکنالوژي چې ورته ضرورت ده د هغه د مشخصاتو باندې کار وکړي. نو هغه تقریبا تکمیل ده. نن حکومت سره له خیر سره شریک کیږي، او د دې سره سره یو کار دا وشو چې د برقی تذکیرو ادارې سره یو همغږي پیدا شو. نو هغه یو ځنی موضوعات ځنی برخي د لیست جوړولو په بهیر کې کمیسون سره مرسته به وکړي، یعنی همکاري به وکړي، او هغه ټکنالوژي چې خریداري کیږي یا خستل کیږي بیرته د ټاکنو بهیر نه وروسته برقی تذکیری ادارې ته ورکول کې هغه به استفاده کیږي.
تاسې د رای ورکونکو د مرکزونو د سیړنې خبره وکړه چې پیل شوې ده او په راتلونکو 15-16 ورځو کې به کارونه بشپړ شي، خو د انتخاباتو د سار یو شمېر بنسټونو د امنیت د سیړنې موضوع یادوله چې په اوسنۍ نام نه حالاتو کې دا کار شاید لستونزو خالی نه وي. تاسې څومره فکر کوئ چې په دې برخه کې به ستونزې نه پیدا کیږي؟
امنیت خو یو جدي موضوع ده. د افغانانو ژوند هر برخه تحدید لاندې نیولې ده. د دې لپاره حکومت خپل آمادګیان لري. هغه کوم امنیتي حکړلیک چې کمیسون او امنیتي ارګانونو سره لاسلیک شوی ده، نو په هغه کې کمیسون ته وعده ورکړل شوی ده چې دوی امنیت بساتي، هم د کارکونکو او هم د مراکزو او هم د سینور. او په څنګ کې د سول علي شورا هم ځینې ابتکارات په لاس کې لري چې غواړي تقریبا اوربن وشي یا داسې کوم منځګړتوب وکړي په دغه بهیر کې. او په څنګ کې بل موضوع چې ده، دا د ولسوالي شوراګانو انتخابات دي. نو تر کوم ځای پورې چې موږ داسې انګړنه کوو. په دې معنی ده چې په ولسوالیو کې دا خلک علاقمند دي چې هم ځان کاندید کی او هم اشتراک وکړي ګډون وکړي. نو په دې حساس کې دي چې ځینی مشران ځینی هغه خلک چې با نفوسه با رسوخه خلک دي هغوی د ولسوالۍ شوراګانو کې تا ځان کاندید وکړي او په دې اساس د امنیت په تامینولو کې هم د هغوی ونډه ډېر مهم ده، ځکه ولسوالۍ شوراګانې هغه شورا ده چې د ولسوالۍ په سطحه نظارت کولی شي، ارزیابي کولی شي او په یو قسم نه یو قسم مستقیم ګډون کوي او ټول هغه پروژې د څار لاندې بوي او دا ډېر مهم ده. نو په دې حساس کله چې تصمیم نیول کېږي په ولسوالیانو په سطحه، نو زه په دې فکر یم چې هغوی هم د تامین په بخش د امنیت په بخش هم کار کوي او هم کاندیدان به ولري او په څنګ کې ځان هم به کاندید به وکړي. نو ځینې داسې موضوعات شته دي چې مونږ دې ته خوشبین کوي چې انشاءالله تعالی دونه ستونزې به نه وي.
په تیرو کلونو کې په انتخاباتو کې عموما د رای ورکوونکو مرکزونه د سیمه ییزو زورواکانو تر اثر رسوخ لاندې وو، یا هم د رای ورکوونکو مرکزونه په مکاتبو کې په روغتونونو کې دلسه کالي دا پروسه په کومو کومو ځایونو کې به د رای ورکوونکو مرکزونه جوړي کوو څومره ډاډ ورکوي چې د سیمه ییزو زورواکانو تر اثر رسوخ لاندې به نه وي؟
دا خو کمیسیون پریکړه کړې چې مرکزونه شخصی اماکینو کې بنې، دا د عام المنفعه اماکینو کې بنې. نو ترکم زای پورې چې د زورواکانو موضوع ده، په دغه نوې بهیر کې کوم ټکنالوژي نه چې استفاده کیږي د هغه د زورواکانو دغه چانس او دغه کارونه تقریبا نفي کوي. نو دې ته پر نور ضرورت نشته چې په خو داسي بوي چې دوی سره یو څه کارتونه بوي او یا جالی کارتونه یا هغه رقم چې کارتونه به وو بس نو غزای ته بتلل لخبل لزور کار باخیستل. دین ورسته هغه د زور ویلو او د هغه د جالی کارتونو دوره ختم ده. نور څوک دې په دغه موضوعات باندې زحمت دیونه باسي، ځکه چې ترڅو چې ټکنالوژیونه پیژني، ترڅو چې سیستمونه پیژني او ترڅو چې هغه خپل رای ورکوونکي مرکز ته یا محل ته حاضر نشي د رای ورکولو لپاره، نو دغه نورې هڅې ټول بیفایده دي.
تاسو د ټکنالوژي یادونه کوي، له تیرو څو میاشتو راهیسې د ټکنالوژي موضوع ګرمه روانه ده. خوشاید یو شمیر د لرو پرتو سیمو خلکو سره دا سوال وي چې ټکنالوژي یعنی څه اصلا، په انتخاباتو کې به ټکنالوژي په کوم ډول کاریږي؟
لومړی مخو کمیسیون په دې پریکړه وکړه چې د رای ورکوونکو د لیست جوړولو په بهیر کې باید ټکنالوژي څخه کار واخیستل شي. هغه د بایومیټریک سیستم د ګوتو نښان بوي او د نارینه د لپاره عکس هم بوي که چا کوم ښځینه غواړي چې عکس واخلي واخلي، کنه نو نور هغه معلومات مشخصات به یې پدننه. نو په دې حساس تر دغه ځای پورې فلحال مونږ بسنه کوو. نو د هغه نه وروسته چې بیا پریکړه کیږي که نور بخښونو کې ټکنالوژي کار واخیستل شي او کنه، هغه بیا وروسته خبرې دي.
یعنی د رای استعمال به د نوې ټکنالوژي لمخې کیږي؟
د رای ورکوونکي شناخت یا پیژندنه د نوې ټکنالوژي سره کیږي. نو ټکنالوژي تقریبا دا مرسته کوي چې چارواکو ته وپیژنې یا مسؤل ته وپیژنې چې دغه سړی په دغه مرکز کې ځان ثبت کړی ده او د دې حق لري چې خپل رای وکاروي.
بلې موضوع ته ورګرځو، هغه د بودیجې مسله ده. د بودیجې مسله هم تقریبا د کمیسیون لپاره تر ټولو جدي موضوع ده، او که بودیجه منظور نشي او بودیجه ورنه کړ شي نو طبعا ټول کارونه په ټپه باندې ودرېږي. د بودیجې په برخه کې چې کومې ژمنې شوي وي، تر کومه اندازې پورې د کمیسیون په واک کې ورکړ شوي ده او تر کومې اندازې پورې به نور ورکول کیږي؟
د بودیجې موضوع حکومت سره ډېر جدي مطرح شوی ده او په څنګ کې د امنیت او د بودیجې موضوع. نو په دې حساس حکومت شاوخوا $10 میلیون یوازې خپل مالی وزارت د ټاکنو په بهیر کې ځانګړي کړی دي، او مونږ د دې د مرکزونو د ارزیابي په بخش کې هم داخلي بودیجې یا د وزارت مالی نموده بودیجې ترلاسه کړی ده او کار جریان لري. شاوخوا $12 لک دي. نو په دې حساس د نورو بخشو کله چې کار شروع کیږي، حکومت دې ته چمتو ده چې دا بودیجه برابر وکړي.
د بودیجې ځنډ ستاسو په کارونو باندې څومره منفي تاثیرات لرلی شي؟
نو که چیرې بودیجه په خپل وخت کې د کمیسیون لاسته را نشي یا ټکنالوژي هغه ټاکلې وخت پورې خریداري ونشي، هرو مرو دا یو څه تاثیرات به ولري. نو د مونږ غوښتنه تل هم دا و چې باید کم کړنلار چې مونږ لرو یا کم تاریخ چې مونږ ورته ټاکلې ده، نو د هغه تاریخ سره سم باید دا ټول کارونه په منظمه توګه سرته ورسیږي، کنه نو مونږ خپل ټاکلې هدف ته کېدای شو نه رسیږو. نو په بناان موضوع جدي ده او دغه موضوعات تل مو حکومت سره جدي مطرح کړی دي او هم مونږ ته دغه موضوعات باندې ډډ راکړی ده.
تاسو د ټاکنو د نیټې خبره یاد کړه، راپورونه داسې موجود دي چې راتلونکي کال د سرطان په 14 نیټه باندې به ټاکنې ترسره کیږي. فکر کوئ چې د نیټه دقیقه ده او په همدې نیټه باندې به انتخابات ترسره شي؟ شي.
نو کمیسون خو خپل هغه تخنیکی د مطالعاتو لمخې دغه دغه تاریخ وټاکل. نور پاتې کیږي د مونږ د ټاکنو د بهیر نور شرکاوي چې دغه بهیر کې کمیسون سره څونه همکاري کوي. نو کچېری بودیجه یا داسې کوم غیر مترقبه حالاتو ستونزه مخ ته رانشي، نو انشاءالله تعالی موږ کولی شو په هغه تاریخ کې ټاکنې ترسره کړو. که چیرې خدا نخواسته کوم بل حالات مخ ته راځي، سړی نه پوهیږي، نو هغه موضوع هغه بخش کې یا هغه موضوعاتو کې بیا کولی شي سړی بیا وروسته پی وغږیږي.
په ټولو کې د امنیتي مسایلو په اړه راته ویلی شي، سره دې تاسې د امنیتي ادارو سره هوکړه لیکونه لاسلیک کړي دي په دې برخه کې چې هغوی به د ټاکنو په ورځ او د هغې نه مخکې امنیت خوندي کوي. په ټولو کې راته دا ویلی شي چې هغوی سره په ناسته کې تاسې کومې نتیجې ته ورسېدي چې د افغانستان په کومو سیمو کې شاید ټاکنې ونشي، په کومو ولسوالیو کې شاید ونشي، یا د افغانستان په څومره برخه خاوره کې شاید ټاکنې ونشي.
هغه خو تخنیکي نور جزئیات دي چې حکومت هغه څکل چا سره نه شریک کوي. نو د قانون په بنا مسول د چ حکومت امنیت تامینو کې او دې سره هغه امنیتي ارګانونو کوم هوکلج کمیسون سره لاسلیک کړی د هغه کې زغر د ویل شوې ده چې موږ د ټاکنو بهیر امنیت بونیسو.
د نامنې د موجودیت سره سره او د نوې ټکنالوژي په موجودیت کې بیا هم تاسو دغه سی او ویره محسوس کړی ده چې شاید په ټاکنو کې درغلي تر سره شي.
د کمیسون ټول هڅه دا ده چې په راتلونکو کې ټاکنو کې درغلي ونی شي. نو په دې حساس موږ تقریبا په یو نوې صفحه کې یو او په نوې صفحه کې نوې شان را تر ریزیکو او فرمول بندی کو. نو دا ټول هڅه په دې اساسه چې پراتون کې ټاکونه کې درغلي دا کارونه ونش، او دا چې کم نوې ستونزې چې موږ کمیسون تیر هڅ کم ساره نه لري یا تجربه نه لري یا چې نوې خبره سره مخته کیږي، نو هغه د ماموریت نو ورسته موږ د پر یو درس بوي چې موږ بس د کو.
یعنی ویرشته چې درغلي دی وشي کنه
د مطالعات لمخې ټول مو هڅه دا ده چې درغلي باید ونشي او ویره هم ځان ته نه پریدو، ځکه دا چې وایو چې په دا چې ټیکنالوژي نه استفاده کوو یا مثال په توګه داسې نور طرحونه چې موږ کار خدا په دې اساس چې باید درغلي ونشي، نو موږ هم تر اوسه په دې امید یو چې یعنی ډاډه یو چې ان شاء الله درغلي نه کیږي.
هغه ولسوالۍ چې دا اوس عملا د وسلوالو مخالفینو په لاس کې دي، تبا نلته به انتخابات ناممکن دي، د دې سیمو یا د دې ولسوالۍ استازي به بیا څنګه ټاکل کیږي، یا د دوی حق به بل چاته ورکول کیږي که څنګه؟
زما په فکر د ټاکنو قانون په اساس حق حقدار ته ورکول کیږي او د چا حق بل چاته تحفه نه ورکول کیږي. حکومت په دغه بخش کې مسؤل ده چې باید امنیت تامین کړي او ټاکنې ترسره شي.
د ټاکنې به ترسره کیږي خو په هغه ولسوالیو کې چې نه ترسره کیږي. یو شمېر ولسوالۍ همدا اوس عملا د وسلوالو مخالفینو سره دي، هلته ټاکنې ناممکن دي، په هغې سیمه کې به څنګه کیږي؟
نو وعده خو داسې شوی ده چې په ځانګړي تدابیرو سره هغه ولسوالیانو کې باید امنیت تامین شي او ټاکنې ترسره شي.
د وروستۍ پوښتنې په توګه څومره ډاډ ورکوي هیوادوالو ته چې راتلونکي ټاکنې به سرته سري وي، له درغلیو به پاکې وي او د امنیت په فضا کې به تر
د کمیسون هوکړه تصمیم او داده چې په ټول هیواد کې آزاد عادلانه ټاکنې ترسره شي او د موږ ټول هیوادوالو کولای شي چې د ټاکنو په بهیر کې ګډون وکړي، خپل ځان کاندید کې هم خپل کاندید ته رای ورکړي، نو د دې کمیسون عزم او اراده ده. دا چې په څنګه کې د موږ هیوادوال څونه دوی خپل دوی تصمیم نیسي او څونه حکومت همکاري کوي په دغه موضوعاتو کې او څنګه او نور دا قومي مشران او سپینګری با متنفذین خلق او دغه مدني ټولنې شوراګانې د کلی شورا دوی څونه په دغه بهیر کې ملي بهیر کې مرسته او کومک کوي، نو دا بیا ورسته بیا معلومیږي.
استاد سید سیډونو پاساس دراتون کې کال پټاکونه کې به څومره افغانان په اوسط ډول برخه واخلي؟
دا تقریبا د غې نه مخ کې ده. د کمیسون انداده چې په دغه نوې رای ورکونکو چې کوم لیست جوړی کې تقریبا څه د پاسه 12 میلیونه باید خلک واجد شرایط دي او غو سب تر رجستر شي.
ډیره زیاته مننه ورما چې دا وده.